السلام علیکم ل غرمې مخکې لس بجې شوې دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونې اوریدو ته رابلم په دې خبرونه کې چې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي اوري چې افغان ولسمشر وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د فرخوندۍ په وژنه کې د ښکېلو عامرانو استناف محکمه باید علني وي او په اړه یې عدالت ټینګ شي د نورو نړیوالو او داخلي موضوعاتو په اړه هم په همدې خپرونه کې اوري خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي
په سر کې د خبرونو سر ټکی په کونړ کې په لسګو نور دولت وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای سول په سیرپول کې د سیلابونو له امله درې تنه مړه سوي او شاوخوا سل کورونه ویجاړ سوي دي او پاکستان هغه کس په دار وځړوه چې په 15 کلنۍ کې د قتل په تور پیدا محکوم شوی و د خبرونو تفصیل په کونړ کې په لسګونو د دولت وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای سول دوی پرون خپل وسلې د کونړ د چارواکو په حضور کې پر ځمکه کښېښولې د کونړ والی وحید الله کلمزی د سولې له بهیر سره د دوه کسانو د یو ځای کېدو هرکلی وکړ او ویل
یو څلې کسان مصالحه ورونه د شپږ دیرشو ملي اصله سره د سولې د پروسې سره یو ځای شول موږ د دوی راتګ ته خراغلاست او هرکلی وایو
شاغلی کلمزی د افغانان ترمنځ وینه تویدنه ناروا وبلله او پر نور وسلوال مخالفین هم ژغ وکړ چې له جګړو لاس واخلي د کونړ ولایت چارواکي وای د سولې د بهیر له پیلېدو راهیسې 400 وسلوال مخالفین له دغه بهیر سره یو ځای سوي دي په سرپول کې سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا سل کورونه ویجاړ کړي دي د سرپول د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس عزیز الرحمن ایماق ازادي راډیو ته ویل چې سیلابونه تیر ورځ نا وخت د دې ولایت په کوهستانات سوزمقله سیاد سنچارک او ګوسبندي ولسوالۍ کې راوتلې دي نوموړي زیاته کړه چې د امنیت د خرابوالي له امله د دوی مرستندوی ټیمونه نه دي توانېدلې چې زیانمنو کورنۍ ته پر وخت مرستې ورسوي خو دغه سیمو اوسیدونکو بیا وایي چې حکومت دوی ته پر وخت مرستې ونه رسوي د مرګ لګواش سره به مخامخ سي د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 18 کیلوګرامه هیروئین نیولې دي د بغلان د امنیت امیر عبدالرشید بشیر ازادي راډیو ته ویل چې دغه اندازه هیروئین په یو ټانکر موټر کې په ډیر مهارت سره ځای پر ځای شوی وایي چې 13 ورځ په پیلخمری ښار کې د پولیس لخوا کشف او ضبط شول شاغلی بشیر زیاته کړی چې یاد هیروئین له تخار څخه هلمند انتقالېدل چې په تړاوې یو تن هم ورسره نیول شوی دی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریه سره لوبه کوي دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزنکی الیاسکار لالی ازادي رادیو ته ویل افغانستان د ملي ټیم د تیاری په باب پراچم توالی لري
تمام کارهای را که لازم بود در قسمت آماده ساختن
دی وای مرز د خپل ټیم د تیاریو د مقابل ټیم د مطالعه د خپل لوبغاړو د شی روحیه او انګیزې لرول په برخو کې ټول د اړتیا وړ کارونه تر سره کړي او هله منیو چې وطنی جو لمړنی لوبه د سوری له ټیم سره ش تر سره کړو دا لوبه د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د وټولو په سلسله کې تر سره کیږي تمه ده چې د مشهد په سټډیوم کې به په زرګونو کسان د افغانستان او د سوری د ټیمونو مسابقه بیا هم شرغلست پاکستان هغه کس په دار وځړوه چې په 15 کلنۍ کې د قتل په تور په اعدام محکوم شوی و د بشر حقوقو ډلو او ملګرو ملتونو پر اسلام آباد ژغ کړی و چې آفتاب بهادر مسیح د هغه جرم لپاره اعدام نه کړی چې هغه په کم عمر کې کړی و نوموړی په 1920 میلادي کال کې د دروي کسانو د وژلو په قضيه کې په اعدام محکوم شوی و د پاکستان په لاهور کې د زندان یو چارواکي ویلي بهادر د اعدامېدو پر مهال ژړل او ټینګار کوي چې هغه بې ګناه دی د بشر حقوقو ډلې وایي هغو دوه کسانو چې په آفتاب بهادر شاهدي ویلي اعتراف کړی چې دوی شکنجه شوی دي دغه راز د اعدام شوی مدافع وکیل هم وایي چې موکیل یې تر شکنجه لاندې په جرم اعتراف کړی دی د اسرایلو صدر اعظم وای عرب مشران هم له ده سره په دې توافق دی چې له ایران سره موافقه به تهران د اټومي وسلو له جوړولو ونه ګرځوي. بنیامین نتنیاهو تیره ورځ یوه کنفرانس ته وویل دا بې معنا ده چې پرته له ایران څخه په سیمه کې هیڅ کوم بل هیواد په خبرو اترو کې برخه نه لري. خو نتنیاهو دا ونه ویل چې د ایران د اټومي موافقې په اړه یې له کومو عرب مشرانو سره خبرې کړې دي. د اسرایلو صدر اعظم خبرداری ورکړ چې له ایران سره د نړۍ د قوتونو موافقه به په سیمه کې د اټومي وسلو سیالي وپاروي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو سالون د پولیسو لخوا د بم د ګواښ د خبرداري وروسته د لنډې مودې لپاره خالي سو. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل ولسمشر باراک اوباما د تخلیې په جریان کې له خپل دفتره بې ځایه نه سو. د پټو خدماتو د ادارې چارواکو له ارنست سره په ژوندۍ بڼه ټلویزیوني کانفرانس ودراوه او د جیمز بریډلي د خبري غونډو له سالون څخه خلک وویستل. له شاوخوا شلو دقیقو وروسته خبریالان ته بیرته سپینې ماڼۍ ته د ننوتو اجازه ورکړل سوه. یونیفورم لرونکو د پټو خدماتو د ادارې چارواکو د پیش په ځای کې وویل چې هر څه سم دي. د پټو خدماتو د ادارې ویان براین لیری په یو بیان کې وویل چې د واشنگټن د پولیسو ډیپارټمنټ د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو د سالون په اړه د ټلیفون په ذریعه د بم ګواښ ترلاسه کړی و. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سې شمې په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې له غړو یې وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. د ترکیې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند د تېرې یکشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې څوکۍ له لاسه ورکړې. دا له 2002 کال راهیسې چې عدالت او پرمختګ ګوند په ترکیې کې واک ترلاسه کړی لومړی ځل دی چې دغه ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت له لاسه ورکوي. اردوغان به چې کله د انتخاباتو چارواکي د پارلمان انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړي له داود اوغلو څخه وغواړي چې نوی حکومت جوړ کړي. چارواکي وای په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بمچادونو کې شل تنه وژل سول. پولیس ول تر ټولو خونړی حمله د بغداد په ختیځ د فلسطین په واټ کې رستورانتونو او دوکانونو ته نږدې وسوه چې د درې شوزو په ګډون لس تنه پکښې وژل سول. په دې حمله کې 24 تنه ټپیان سول او یو شمیر دوکانونه او موټر هم وسوځېدل. تر دې حملې مخکې د بغداد په جنوب کې د پوز پر یوې ګزمې د سړک د غاړې مین چاودنه کې درې عسکر او یو ملکي کس وژل سو. شپږ تنه نور هم د بغداد په لویدیځ کې په دوه حملو کښې ووژل سول. چې یاد کومي تر اوسه چې کومې ډلې دغو مسؤلیت د دغو حملو او منچاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اکثرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډله چې د عراق د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري په غاړه اخلي. او د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند د شخړې په هواري کې مرسته وکړي. نواز شریف تېره ورځ په تاجکستان کې د اوبو د مسلو په اړه د نړیوال کانفرانس په حیشه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي بانکیمونو سره وکتل. نواز شریف وویل پاکستان له هند سره د خبرو اترو لپاره ګام اخیستی، خو د نوموړي په وینا هند ورته ځواب نه دی ورکړی. شریف د پاکستان په اړه د هندي چارواکو وروستۍ څرګندونې مایوسونکې وبللې. د ملګرو ملتونو سرمنشي له هندي رسنیو سره په خبرو کې ویلي که دواړه هیوادونه ترې وغواړي نو دی چمتو دی چې د کشمیر د مسلې د حل لپاره د اسلام آباد او نوي ډیلي ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د خبرونو پای.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر اشرف غنی وای پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د لسګونو ښوونځیو ښوونکو اعتصاب کړی دی. یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عاملانو استناف محکمه باید علني دایره شي او عدالت باید پر ځای شي. د کابل چاپ مطبوعات ته په همدې خپرونه کې کتنه لرو او دا هم اورئ چې یو شمېر افغان کارپوهان د 213 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په روان میلادي کال کې تر اوسه پورې څه د پاسه 100,000 پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلي دي. او د کامدیش او برګ مټال لار له 8 کلونو راهیسې بنده ده. د کونړ او نورستان خلک وایي چې دوی له راز راستونو سره دې کار مخ کړی دي.
بخي امنیتي حالات هم خراب دي. دې ځای پورې کم از کم مونږ 40 ځایونو کې مونږ کوز کړلو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کړي او د ګوړې اچار اوري.
څومره چې والیان ډیریږي جنجالونه هم کمیږي، خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي، هر یو په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به له شره بېغامه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په منځنۍ څپه 1296 په افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. نوموړي دا څرګندونې پرون په داسې حال کې په کندهار کې وکړه چې د رپورټونو له مخې د ښوونکو د اعتصاب لړۍ اوس 13 ولایتونو ته غځېدلې ده. د ښوونکي د هغه پر حکومت اعتراض لري او وایي چې ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د موضوع تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې حکومت ته ډېرې ستونزې په میراث پاتې دي، خو د حلولو لپاره یې کلکه اراده او عزم لري. اشرف غنی دا خبره تېره ورځ کندهار ته په سفر کې د هغه ولایت له چارواکو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره په یوه غونډه کې وکړه. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې غنی د نورو ستونزو تر څنګ د معارف ستونزې ته چې په وروستیو کې د ښوونکو اعتصاب نور هم پراخه کړې اشاره وکړه او ویې ویل چې پوهنې ته باید زیاته پاملرنه وکړو، ځوانانو ته باید د باکیفیته زده کړو اسانتیاوې برابرې کړو. غنی د ځوانانو لپاره د باکیفیته زده کړې پر مسئلې په داسې حال کې تاکید کوي چې د کابل او ولایتونو په ګډون د ښوونځیو په زرګونو زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. دا ځلې خپلو ښوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلې دي. هغو ښوونکو چې شمېر یې زرګونو ته رسي او د افغانستان د ولسمشر اشرف غني له حکومته ګیلمن دي چې دوی ته د مادي شرایطو د ښه کولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د تنخوا زیاتوالی او د کور لپاره یوه نمره ځمکه د ښوونکو له عمده غوښتنو څخه دي. دا هغه ژمنه ده چې ښاغلي غني د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو دوه اونۍ وروسته په کابل کې د ښوونکو د ورځې د لمانځنې په مناسبت وینا کې وکړه او ویې ویل چې والیانو او سیمه ییزو چارواکو ته هدایت ورکړی چې ښوونکو ته په شپږو میاشتو کې د یوې نمرې ځمکې د ورکولو لپاره جدي اقدام وکړي او ولسمشرۍ ته د خپلو اجراءاتو راپور ورکړي. هغه وویل د ښوونکو د ستونزو مسأله ډېره جدي ګڼي.
خراب برادرای مسئول اگر دیگه امور شوخی میکنین، دا امور معلم امرای ما شوخی نکنین. معارف جای شوخی نیست. وعده مقام ریاست جمهوری باید اجرا شد.
ولسمشر غنی دغه راز وویل چې امنیت شورا او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته سپارښتنه کړې چې په څلورو میاشتو کې له غاصبینو د پوهنې د وزارت ملکیتونه بیرته راوګرځوي. خو ښوونکي چې د تدریس لپاره ټولګیو ته نه ځي وایي حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او تر هغو به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې منل شوي نه وي. د ښوونکو د ملي شورا نوي ټاکل شوي مشر فضل احمد فضل اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې د افغانستان له 14 ولایتونو لږ تر لږه په 13 کې ښوونکو اعتصاب کړی او یوازې په کابل کې 80 ښوونځي تړل شوي دي. د ښوونکو له اعتصاب شاوخوا دوه اونۍ تیریږي. خو د کابل د معارف رئیس بیا دې آژانس ته یوازې د وویشتو ښوونځیو د تړل کېدو خبره منلې ده. د پوهنې وزارت وایي د ښوونکو ډېرې غوښتنې دومره لوړې دي چې دوی یې د پوره کولو نه وس او نه هم امکانات لري او دا مسله یې ولسمشر ته راجع کړې چې هغه یې حل کړي. جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه چې د معترضو ښوونکو د غوښتنو په اړه حکومت څه اجراءات کړي څه نه دي ویلي. یو شمېر ښوونکي وایي دوی هم نه غواړي چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې شي، خو دوی هم بله چاره نه لرله. په کابل کې یو شمېر ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما تقریبا 2 کال کار کړی ده او شپږ زره اته سوه جمع ماشت او لس نفره فامیل دونه ما شاکه چې موږ هیڅ هم نکړو. د لباسو ته ما وګوره او دا تر ما بدتر ده.
ما سرپناه نداریم. خودم خو زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی. اقلا در ماینده در تا تفلم خود تضمین شوه. تکلیف مرزی که دارم پریشان هستم کدام روز که اگمار کدام چی شوه لادم بیخانه و بیجای نمانه.
د ښوونکو وروستي اعتصاب په داسې حال کې د په زرګونو زده کوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلي چې د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته تلو محروم دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری یو شمیر خزینه فعالانه وای د فرخوندې په وجنه کې د خکیلو عاملینو استناف محکمه بیت علنی دایره شي. د فعالانو په کابل کې د شی شنبه پر اوس په یو خبري غونډه کې د ابتدایي محکمه له علنی غونډه ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې د عاملینو په اړه د محکمه پریکړه عادلانه نه و. دا په داسې حال کې د چي د ابتدایي محکمه رئیس د محکمه له صدر شوی حکم څخه دفاع کوي او وایي چې د استناف او تمیز محکمو پریکړه ته باید انتظار شي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
د فرخوندی د وژنې په اړه د ابتدایي محکمې له پریکړو څو اونۍ وروسته ښځینه او شمیر فعالان ټینګار کوي چې د یادې قضیې په اړه باید د استیناف محکمې غونډې هم ژر او علني پیل شي. ښځینه یو شمیر دا فعالان چې د بېلابېلو بنسټونو څخه د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ښځو په شبکه کې راغونډې شوي وې، د ابتدایي محکمې په پریکړو هم انتقاد وکړ او ویل یې د قضیې په اړه عدالت په پام کې نه دی نیول شوی. د عدالت لپاره د افغان ښځو د پیوستون د ټولنې مشرې لیا غزنفر جواد په خبري غونډه کې وویل د ابتدایي محکمې می پریکړه پراتلون کو نور محکمو هم اغیز کولای شي.
محکمه اول
محکمه
عادلانه نه
بود، دا وی لمړی محکمه عادلانه نه و. مونږ په هغه محکمه قناعت نه لرو. مونږ غواړو د استیناف محکمه په دې اړه ډیر دقت وکړي. مونږ لستر محکمه غواړو چې د استیناف محکمه د هم د ابتدای په څیر خپل غونډې علاني دایر کړي،
د تور علاني برگزار نمای.
د دې غونډې ګډونوالو د وی اعلامیه په صدرولو سره د ستر محکمه اولوی څارنوالۍ څخه وغوښتل هغه کسان چې ابتدای محکمه بیګونا ګڼلې تر راتلون کو نور محکمو په ضمانت خوشی نکړي. دوی په دې اړه هم اندېښنه وښوده چې په قضیه کې خیل د امنیتي کسانو ابتدایي محکمه د ځینو مسلاتونو له امله په ځنډ دایره او بیا ډیرو ته برات ورکړ شو. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ابتدایي محکمې د ثور د میاشتې په 14مه نیټه د فرخوندې د وژنې په اړه څلور عام وګړي په اعدام، اته تنه نور یې په 14 کلونو بند محکوم کړل، خو 13 نورو ته له دې امله برات ورکړ چې د محکمې د رئیس په وینا په اړه د جرم کافي شواهد نه و رسیدلي. له هغې د څو اونیو ځنډ وروسته محکمې نو لستورنو پولیسو پاړه هم حکم صادر کړ چې یو لستنه په یو کال بند محکوم کړل، خو له دې ډلې هم اته تنو ته برات ورکړ شو. و موږ غوښتل چې د خزینه د فعالانو د غوښتنو او د استیناف محکمې د دایریدو پاړه د استیناف محکمې د رئیس نظر واخلو، خو هغه په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. بلخوا د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي د سه شنبه پر ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل پریکړې څخه دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې د قوانینو په نظر کې نیولو سره د قضیه پاړه حکم کړی دی.
ټولنه نه د دوسیا مطالعه کړې، نه دوی څارنوال ده، نه دوی کشفي مرجع ده. په قضایي مسایلو کې دوی غواړي چې مداخله وکړي. قضا یو مستقله مرجع ده، یو مستقله قوه ده. دوی د انتظار وباسي چې استیناف محکمه څه پرېکړه کوي، سمی څه کوي. د محکمې ابتدایي حکم خو هغه دې صادر شو، استینافان غور لاندې ده.
نوموړي ویل په دې اړه د استیناف او تمیز محکمې پاتې او خلک دې وروستۍ پریکړو ته انتظار وباسي. ویش کله نفر خونده تیر کال د هود د میاشتې پاتې 28 نیټه د شادو شمشيره زیارت په سیمه کې د لسګونو قارجنو سړی لخوا د قران پاک سوزونی په تور وژل شو. په داسې حال کې چې د دې قضیه په اړه حکومت د عدالت د تامین ژمنه کړي، خزینه فعالان وایي کدا ژمنه عملي او عدالت په پام کې ونیول شي په هیواد کې به داسې بې بنسټه وژنې ډېرې شي.
و امر دل چې یو شمیر خزینه فعالانی وایي د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عاملینو استیناف محکمه باید علني دایره شي او عدالت باید پرځای شي. خو په عین وخت کې د ابتدایي محکمې رئیس وایي چې د استیناف او تمیز محکمو پریکړو ته باید انتظار وستل شي. اسدالله لودین د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا تر ډیره له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک او د روان وضعیت په اړه د حکومت بې غوري ته ځانګړي کړی دي. اطلاعات روز ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیک کول رد کړي او په دې اړه راپورونه یې تشه اوازه بللې دي. ورځپاڼه په کندهار کې د ولسمشر غنی پرونی خبرو ته په اشاره لیکلي که حکومت غواړي داسې تفاهم لیک لاسلیک کړي، نو باید متن ولسمشر جوړ او د ملي امنیت شورا ته ولیږي. په سر مقاله کې راغلي چې د دې تفاهم لیک په اړه د ولسمشر او د ملي امنیت شورا د مشرانو په خبرو کې تناقض موجود دی. سر مقاله لیکونکي ویلي نه یوازې دا چې د حکومت مشران او نور بانفوذه کسان د دې تفاهم لیک په اړه زد او نقیص څرګندونې کوي، بلکې یو پر بل د خیانت تور هم پوري کوي. اسلام ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې د پاکستان د همکارۍ په اړه لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو په سرلنی عملیات غندي او د درېدو غوښتنه کوي. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د طالبانو ملاتړ مو بس کړی او هغوی ته روزنه نه ورکوو. ورځپاڼه د ښاغلي عزیز دا خبره هم راخیستی چې ویلي دي د پاکستان پالیسي بدل شوې او تیر مسائل هیر کړي دي. چراغ ورځپاڼه بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې روان حالات او د ګډ حکومت مشران په سر مقاله کې راغلی چې د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او لامل یې دا دی چې د ارګ دننه د ملي وحدت حکومت مشران د یو شمیر مسئلو په اړه اختلافات لري. د سر مقاله لیکونکي په باور د ملي وحدت حکومت مشران اوس درون مسؤلیت لري او هغه دا دی چې افغانستان له بدمرغیو وژغوري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اړه خبرې نه دي شوي. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي د ډیورنډ پر سر بحث د ده نه بلکې د افغانستان د خلکو دنده ده.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلی شئ. یو شمیر افغان کارپوهان د 213 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې د افغانستان د قانونو د وزیر ورسته څرګندونې ورته د منلو وړ نه دي ځکه اوس مهال نظام د ملي مسایلو پر وړاندې یو شان لیدلوری نه لري. د افغانستان د قانون وزیر ویلي چې دغه وزارت له 239 تړونونو څخه د 100 لاسلیک شوو تړونونو د څارنې توان نه لري. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د زورواکو لخوا په خپل سر د قانونو کیندنې او په اړوندې برخه کې له تړونونو څخه د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت د اقتصادي چارو د یو شمیر کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. په دې وروستیو کې د قانون وزیر ویلي چې دغه وزارت له 309 تړونونو څخه د 100 لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي چې حکومت اوس مهال په 100 کې 50 د خپل عادي بودیجې د تامینولو جوګه نه دی او د قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت او دغه شان په دې برخه کې د عایداتو کمښت په د هیواد اقتصاد سخت اغیزمن کړي. خغلی اکبر ازادۍ رادیو ته وویل چې د او هوسا ژوند لپاره د افغانانو یوازنۍ هیله همدا د هیواد له قانونو څخه ترلاسه کیدونکې ګټه ده. د وی کله چې د یو چا سره تړون کوي او هغه کولای شي چې امنیتي خوندي کړي نو دولت ولې نشي کولای چې په څول کې ځواک سره دا کار وکړي. په دولت کې فساد دی. څوک چې قانون کیندي زورواکي دي. دوی عادي کسان نه دي. په اوس مهالي حکومت کې د پخوانی حکومت په پرتله ډېری ستونزې موجود دي. دلته څول سونه دي او د موضوع موږ اندېښمن کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د قانون چور لا هم دغه هیواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول ناامنو ځایونو کې روان دي. هغه ټینګار وکړ چې د وړو قانونو ډیرې تړونکوونکو د تړون مخې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی او کدا وضعیت کنټرول نشي نو هیواد به له یو ناورین سره مخ شي. په عینال کې د ولسی جرګې وغړی عبدالرحیم ایوبی وایي چې د هیواد د ډیرو قانونو کیندنه له ناامنیو سربیره د حکومت د ناسمو سیاستونو او شخصي ګټو ښکار ده چې د نوموړي په وینا دا به د هیواد په ګټه نه وي. دی وایي تر کومه چې حکومت د قانونو د قانون د تعدیل او د پانګونې لپاره د خوندي زمینو په برخه کې اقدام ونه کړي افغانان به د هیواد له طبیعي سرچینو څخه کله هم ګټه ونه ویني. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې دوی د یاد وزارت په چوکاټ کې د بنسټیزو بدلونونو اراده لري او د قانونو د کیندنې په برخه کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته اړ دي. د دغه وزارت ویان محیودین نوري دی وایي په دې صورت کې چې امنیتي ځواکونه له موږ ملاتړ وکړي زموږ انجینران به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې قانونو ته ورشي. دا تړونونه له بعده مرغه په هغو سیمو کې ورکړل شوي چې یاد دولت په کنټرول کې ندی او یا هم د امنیت خوندي کول په دایمي ډول ستونزمن دي. د ډبرو د سکرو کاندې د تیګو کاندې او په بیلابیلو نورو برخو کې په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانشوي امنیتي ځواکونه هڅه کوي د هغو کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول قانون کیندي. د چارو کارپو تاج محمد اکبر په دې برخه کې د نه پمبرنې لامل په پخوانی حکومت انتقاد کوي خو یې تمه نه لري چې د ملي وحدت حکومت هم په دې برخه کې د پام وړ کار تر سره کړي. د وی تر کومه چې د قانونو د قانون د بیا کتن لپاره سیاسي اراده نه وي موجوده مقررات سم نه وي تنظیم شوي او کډرونه زیات نشي موجوده ستونزې هم د هواري نه دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لاس والم یو په لاس والم
وبنه لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ دوه بنه بس
لري فکر چې محکمې
لخوا ازادي رادیو 2206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د افغانستان په ختیځ کې د کامدیش او برګمټال لار له اتو کالو راهیسې بنده ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په لارو کې وسلوالو مخالفانو پوستې جوړ کړې دي او د دولت پلوي کسان د تګ راتګ پر وړاندې ستونزې پیدا کړې دي. باډه له سیمې روغلا انوري رپورټ لري.
د برګمټال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالبادی آزادۍ راډیو ته وویل پوره اته کاله کېږي چې برګمټال او کامدیش ولسوالیو ته تللې لاره کې وسلوالو مخالفینو پوستې جوړې کړي د دولت پلوي کسانو او د دولت کارکوونکو ته یې ستونزې پیدا کړې دي.
بېخي امنیتي حالات هم خراب دي. دې ځای پورې کم از کم مونږ شل ځایونو کې مونږ کوز کړلو تلاشي واخله او دې ځای کې تلاشي واخله حکومت کې ورسې واغلته تلاشي واخله دا غلطه تلاشي بېخي در پدر یو فقط غوی خو بدن شا کلی کې دا کړې دي خو غې نه دی خو یو او طالبان وزي تغو تلاشګانې کین نور څه بوه
سوې درته
خواش وی چرته یو څه کوي عسكر خونه یو دغه شي
هغه وای کوم کسان چې په یادو پوسټو کې دولت سره د همکاري په تور ونیول شي د خلکو په وړاندې وجل کیږي.
بیا خو حالت خراب شو کنه غیر د مرګ نه نور څه نه لري یا خو پند شپږ لک روپۍ د ضمانت تخلي د نه خوشی کوي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم منی چې لتی رواتو کالو د کامدیش له گوردیش تر کومو پورې لوی لار کې وسلوال مخالفینو پوسټي جوړې کړي او خلک ستونز سره مخ کړی دی.
د کمدیش او د برګمټال لار تقریبا اته کال را پدې خو بند ده. د گوردیش نه بره تر کومو ساحې پورې تر اورمور نه لخته ساحې پورې دا ساحې کې طالبانو باقاعده پوسټي او د هغه له خوا نه د دولتي مامورینو حتی د دولت طرفدار خلکو لپاره تړل شوی او خلک ډېر سخت ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
سرپرست والی وای دوی څو ځله د یاد لارې د پرانیستلو په خاطر مرکزی حکومت سره خبرې کړي او ترې غوښتي چې باید له سرک څخه د خندونو لری کول لپاره پوځي عملیات ترسره کړي خو تر اوسه لجمنو پرته هیڅ نه دي شوي.
تقریبا د مشکلم څو څو ځله د مرکزی دولت سره مطرح کړي او وعده هم را سره شوي او مونږ کوشش کوو چې هغه وعده عملی شي او دغه لاره د خلکو په مخ پرانستل شي.
وسلوال طالبان وای چې دوی د ولسی وګړو پر وړاندې لار پرانستي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د نړۍ په حالاتو کې اوري چې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وای پروان میلادي کال کې تر اوسه پورې څه د پاسه 100,000 پناه غوښتونکي او غیر قانوني کډوال د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلي دي. د IOM د ریپورت لمخې زیاتره پناه غوښتونکي د سوریې، د افریقا د شمال او د افغانستان له تاوتریخوالو تښتېدلي دي. IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان وی دروان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه 100,000 پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلي دي. د سازمان چې مرکز یې په جنیوا کې دی په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې دا پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته رسیدلي دي. د IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان ویان جوئل میلمن وای دا محل په مدیترانی سمندر کې د هوا حالات خدي او دا به د دې سبب کیږي چې قاچاق کوونکي له دې لارې اروپا ته د کډوالو انتقال ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د پاسه 1300 پناه غوښتونکي چې د نړۍ له مختلفو برخو د شخړو او تاوتریخوالي له امله د اروپا مخه کړې وه پر لار مړ شوې دي. په همدې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR ویلي چې زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې د جګړې، د افریقا د شمال له تاوتریخوالي او د افغانستان له ناامنیو وتلي دي ایټالیې او یونان ته رسیدلي دي. دغه راز یو زیات شمېر نور چې د اروپایي هیوادونو سواحلو ته له خطرناکو لارو رسیدلي دي غیر قانوني کډوال دي. د IOM د معلوماتو له مخې روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې ایتالیا ته 45,200 او یونان ته 46,200 کډوال او پناه غوښتونکي رسیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې سلګونه پناه غوښتونکي چې افغانان هم پکې شامل دي استرالیا او اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په هیله پناه وړ شرایطو کې د سمندر د توپاني څپو ښکار شوي دي. افغان چارواکي تاجکستان ته د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سفر له لاسته راوړنو ډک بولي وایي چې دواړو هیوادونو په سیاسي او اقتصادي برخه کې تړونونه لاسلیک کړي دي. د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه، بنسټیزي برخې، ترانزیت او سوداګري هغه څانګې دي چې د افغانستان اجرائیه رئیس او تاجک چارواکو یې په اړه موافقه کړې ده. د اجرائیه ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د تاجکستان صدر اعظم یو دولس مادیزه اعلامیه چې په هغه کې د سیمې د سولې او ثبات همکاري هم شامل ده هم لاسلیک کړی ده. دوستانو لسنیمې بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لډیز له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په کونړ کې پلسګونو د دولت وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای سول دی. پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو په حضور کې پر ځمکه کېښولې. په سرپل کې د سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا سل کورونه ویجاړ کړي دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 80 کیلوګرامه هیروئین چې په یو ټانکر موټر کې ځای پر ځای سی و نیولې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریې سره لوبه کوي. دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. پاکستان هغه کس په دار وځړوه چې په 15 کلنۍ کې د قتل په تور په اعدام محکوم شوی و. د اسرایل او صدر اعظم و عرب مشران هم له ده سره په دې موافق دي چې له ایران سره موافقه به تهران د اټومي وسلو له جوړولو ونه ګرځوي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو سالون د پولیسو لخوا د بم د ګواښ د خبرداري ورسته د لنډې مودې لپاره خالي شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سې شمې په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې له غړو وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. او چارواکي وایي په بغداد کې شاوخوا سیمو کې پرون په بمی چاودنو کې شل تنه وژل شوي دي.
د خبرونه پاتې برخه دوه نیوز پروګرامونو کور کلی او د ګړې اچار ته څنګه شوې ده.
کور کلی
جوړونکې فرشته مرسل،
درنو دوستانو ستړي مشي. آیا تاسو د څښلو پاکي وبلري؟
لخپل دا رقم و بچ کوم خدای راستي لکه مال غري چې کیچو دا رقم تروي دي څښلو نه سو کوم چاره نه سبل.
چیرې د څښلو صحي او بنوي لته ډول ستونزو سره مخ کیږو؟
د کولرا میکروب له اوبو څخه منبع اخلي. په زیړی کې یو نوی چې د هپاتایټس ای په نامه یادیږي د مورقي میکروب منبع همدغه خراب اوبه دي.
په دې اکله د خلکو او ډاکټر خبرې اورو. په ورستۍ شیبو کې تمثيلي ټوټه هم چمتو شوې. لازمه دی رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، اوبه د انسان، حیوان او نبات لپاره حیاتي ماده ده، ځکه خو بیل اوبو څخه ژوند ناممکن دی. اوبه د انسان په بدن کې غذایي مواد او وینه حجرو ته رسوي، په سږو کې هوا مرطوبه ساتي، د غړو سره مرسته کوي چې غذایي مواد ښه جذب کړي، د بدن تودوخه ثابته ساتي، د زهرجنو موادو اغېزې کموي، د بدن پوستکی ځوان او تازه ساتي. د انسان دماغ چې 90% اوبه دي کله هم کمی شي نو سم کار نشي کوي، بیا د سردردۍ او ستړیا سبب کیږي. خلاصه له سر څخه نیولې تر پښو پورې د بدن هر حجره او پوتل چلری. خو په افغانستان کې یوازې 10% خلک پاکي او بلري. لامدي عمله د عام روغتیا وزارت مسول کسان وایي چې 80% ناروغي د ناپاکو اوبو د څښلو له وجې رامنځته کیږي. په ځینو ځایونو کې پاکي اوبه نشته، خو د ځینو سیمو خلک بیا په دې نظر دي چې وایي رواني اوبه پاکي وي. نه چټلېږي.
نن یې آفتا ګل د سبز ولسوالۍ کاریم پکې وینځلی دي، څادر وینځلی، لاس وینځلی، هر څه پکې کړي. دا ټولې دنیا ته معلوم چې لس کلي په دغه ویاله باندې پراته وو. هغه اوبه به چې څونه تللې هغو نه به تصفیه کېدلې چې دغه ځایره به بل ځای ته لاړې، هغه به هلته نورې ښې صفا سوتره شوې. د بوټو خوند یې واخیست، د خاورو خوند یې واخیست، نو هغه به بیا نورې ښې شوې.
آفتا ګل خو په خپلو خبرو کې وویل چې دوی په یوه ویاله کې هم ناپاک شیان مینځي او هم خپل اوبه ورنڅښي. خو د اکثره کسانو په باور ډېر خلک د ناپاک اوبو څښلو مرګ ته رسولي. زرمینه چې په بګرام کې اوسېږي وایي د ویالې ناپاک اوبو د کور ټول غړي په نس ناست یخته کړل او د دې پلاسوی هم سکونه پیدا کړ.
دغه بوبو کې هغه ورځې وغلته تللي وم، دغه بوبو کې مې لاس ومینځه د قسې شو.
څه رقم څه
تقسې ما راس پکې راښکاره شو.
سکونه یې څه دغه د بوبو کې وهلی
دغه بوبو کې داسې شو.
څه فکر کوې ولې داسې څه
دا هلته موږ خشابې ته تللي وم یوه ورځ خشابې چې موږ کړ دوخت راغلم نه یو بېلې کې اوبه وې داسې مې ومینځه اوبه نورې نه وې. هغه لاس مې باندې چسته په لی شو خارښ کې شروع کړو کو د قسې
شا. فکر نه کوې چې دا ویاله کې ټول کارونه کوي؟ مثلا حیوانات پکې ګرځي، کالي پکې مینځي، لوښي کې مینځي، بیا هماغه اوبونه تاسې کار اخلي. فکر نه کوې چې علت یې همدا ده؟
خو همدقې هغه ده نو. خو
نو تاسې ولې ټول کارو
خو نه وي که نه اوبه چې نه وي نو څنګه کوي؟
شا نه کېږي چې مولونه بل ځای اوبه کوي، مثلا کالي مینځلو ته په ساتل کې واخلي بل ځای وکوي؟ نه کېږي.
نه همقه اوبه وي نورې نه وي. ځناوراتو به م وڅکلي، سپیانو به م وڅکلي، خو لا یاله وه که نه هر څه به خرو به م وڅکلي، غویو به م وڅکلي، مونږه به م وڅکلي. نو
دا خبره بار بار ثابته شوې چې په یوه ویاله کې لوښي، کالي او فرشونه مینځل، څاروي اوبه کول، د نورو حیواناتو لکه خرو، سپیو او پیشکو اوبه څښل خلک له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کوي. په دې سربېره په ځینو سیندونو کې بیا د انسانانو او حیواناتو مړي هم پراته وي. څو کلي ښکته بیا کلیوال هماغه اوبه څښي. د ننګرهار اوسېدونکی محمد انور د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
ګلې په مخ سیالته میښې، غوایي، ځناور، خره، سپي، مړي د انسانانو مړي په دې درونټې ډنډ کې ما لیدلي دي چې پراته وي. دا اوبه مغسې کته ورځي او د ننګرهار ښار ټول خلک په دې نیر کې لامبي، ماشومان، ځوانان صابونونه پکې استعمالوي، کالي پکې مینځي. او بیا دا اوبه کته ځي همداسې په شینوارو، ممندرې، بېسودو ولسوالۍ په دې ساحو کې دې نه خلک استفاده کوي. که یو کیلومتر دوه کیلومتره لرې جای ته مې لاړ شي هغه صحي اوبه راواخلي کوهي نه، پاک کاریز نه، دا به د دوی د اولادونو لپاره، د دوی د صحت لپاره به دا ډېره په ګټې. دا خلک باید د دغسې اوبو نه استفاده ونه کړي.
هغه کسان چې رمالی یو ځای نه بل ځای ته بیایي کله کله په لاره د اوبو څښلو په وخت څاروي ورنغر کېږي، مړه کېږي او بیا د هغو غوښې خرابېږي. مکروب په ټولو اوبو کې خپرېږي. مکروب بیا له نورو زیانونو سره د اوبو خوند هم بدلوي. محمد امان وایي چې له دنه دوه میږي اوبه یې وړي، اوس بیا هماغه اوبه د مجبوریت له مخې څښي.
مال مې ملتان نه رابار که په تورخم باندې د حاجي برات تر اخېل مال و. زه ورسره مزدور وم، دا میږې تږې شوې، ګرمي وه، دا چې په اوبو باندې ور ولوېدې دوه پکې ورلاوسوې، نورې مې ترې راتاو کړې، رانغر کې کړې. نور دا کاغذونه او کثافات او هر څه شی پکې پراته وه، شنې وبړۍ کې یې اوبو، هغه وبړۍ نیولې وې. له خپله دا رقم اوبه چې کومه خدای راسي لکه مالګه دې چکې اچول چې دا رقم څروي دې چکلو نه څه وکړم؟ چاره نشته بله. څوک حال وایي، څوک یې نه وایي. چې څوک پیسه داري هغه ته اوبه هم په کور کې دي، چې څوک یې نه لري هغه د خدای هیلې ته ناست. چې چای چکې بیا د بې ماپ لکه خرمې تازې چکې. څه وکړو مونږ؟ وایي رښتیا رښتیا یېل کول کلي کې، یا وایي ښه زورور و یا ښه لیونی یو. زه دا رښتیا یېل کوم، کالي پرې پرېمینځو، لرې د له مخې یو وزه مې اخیستې ده، هغې ته یې ورکوو، خپله یې چکو، چای ته کوو. خو تروي دي لکه مالګه دې زه پکې اچولې، اندې سر دا کاسه سوځي.
د ویالو او کاریزونو په اوبو کې حشرات هم ژوند کوي، ډېرو کسانو ته هغو هم تاوان رسولی. د نزوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتیق علیمی وایي چې د ته داسې ناروغ راوستلی و چې په ستوني کې د ویالې د اوبو څښلو په وخت کې خزنده نښتې وه.
ما ته راغی او ما د ده ستوني ولیده، ارزیابي مې کړو. په ستوني کې د ژورې په نامه یو ژوندی موجود دی چې اکثرا په خټو، په هغه ځایونو کې چې شولې کرل کېږي، یعنې په ډنډونو کې، په دې ځایونو کې موجود وي. د اوبو سره دغه ژوندی ژوی هم د ده په خولې کې داخل شوی و. او د دې ژوندي ژوي خاصه دا ده چې د بدن څخه په هره حصه کې چې ونخلي یو چوشک لري او بالاخره وینه زبیخي خوري. د اوبو سره مغه ژوره هم خوړلې و او په ستوني کې نښتې وه. بالاخره هغه ما راوستو، تداوی مې کړ او بیا مې تفهیم ورته دا وکړ چې کله تاسو اوبس کې له دغسې اوبو څخه استفاده مه کوئ، او بیا که چېرته ډېر ضرورت دی ته وي چې سړی د تندې له وجې نه هلاک کېږي، مثلا په یو دښته کې سفر کوي او دوی که بیا په ډنډ کې یا په کوم بل ځای کې اوبه ګوري، هغه هم یعنی په هغه صورت چې د هلاکت او د مرګ خطر موجود وي او اوبو ته لاسرسی نه وي، له دې نه چې سړی مړ کېږي
په هغه حالاتو کې کبیا د داسې یو ډنډ څخه چې هغه اوبه هم خپل رنګ او خوند او بوی له لاسه نه وي ورکړي، بیا هم که یو سادر ورسره وي، یو څه شی وي چې په هغه اوبو باندې واچوي او که دا اوبه یې بیا څکلې وي، نو هغه مشکل به بیا ورته نه و پیدا شوی، ګرچې د صحت له پلوه هم هغه هم ضرر نه کوي.
ځینې کسان وایي چې د ویالې اوبه چې و قدمه لاړې شي پاکېږي، خو ډاکتران بیا له صحیح نظره د خبره نه مني. بیا هم ډاکتر حلیمي وایي
په هغه یو سر کې یو زنانه یا سره ناسته ده او مثلا هلته کالي ټکوي پاکوي، په لږ لاندې سر کې یو بل کاکا ناست دی چې هغه اودس کوي، یا که تنده پې غالبه شو کېدای شي له هغې اوبو څخه استفاده وکړي، ځکه فکر یې داسې دی چې دا اوبه پاکې دي، رڼې دي، بس روانې دي، ویاله کې چې څو ملاکه وخوړل دي اوبو نو دا پاکېږي. او دا طب له نظره، د صحت له نظره دا درسته خبره نه ده. اوبه په ملاک باندې نه پاکېږي، هغه ځان ته خاصه طریقې لري چې اوبه سره کم سړی صحیح کړي. یعنی تنه په دې اکتفا کول چې اوبه له بره نه روانې دي، څلور پنځه ملاکه وخوړل یا اووه قدمه لاندې راغلې، نو دا روا شوې، چې دا د صحیح له نظره درسته خبره نه ده. اوبه خپله باید بې خونده، بې رنګه او بې بویه وي. د کولرا میکروب له اوبو څخه منبع اخلي. د مورقې میکروب منبع همدغه خرابې اوبه دي. له دې څخه علاوه د جاردیا په نامه یا نور میکروبونه دي چې همدغه اوبو نه سرچینه اخلي، یا په زیړي کې یو نوی چې د هپاټایټس ای په نامه یادیږي، هغه هم د دې اوبو څخه کېدای شي سرچینه واخلي.
یو بله خبره چې ډېر کسانې کوي هغه دا ده چې وایي پخوانیو خلکو هم د ویالې اوبه څښلې، هغوی ولې نه ناروغه کېدل؟ د لغمان اوسېدونکی محمد رفیق چې سپین ګیری دی وایي د هم د ویالو اوبه څښلې.
باور وکړه چې داسې باندې څومره چې دولو په څومره چې دوبه هم دا اوبه څښلې او په لاپ اوبه هم څښلې، نو په هغه وخت کې نه دغه معجزګانې، نه چا دغه تور زیړی پېژانده، نه زیړ زیړی پېژانده، نه سرطان خو بېخي چا نوم نه اورېدلی، او نه د معدې تکلیف چا درلود، نه دونه ډاکتران وو. پاکې پاکیزه تصفیه به بیا دا ځي به ترې راډکول، بیا به ښځو په وګوره کېښودل راوړل به، او دغه زه چې یم وګوره زه چې لغمان ته لاړ شم څاګانې شته ده. حضور ته چې دې بیالي اوبه راوړي چای چې نه جوړ کړي چې هغه ډېر زیګ او مزهدار چای راځي. د دې څا چای داسې خواهې پی هېڅ مزه په کې نه وي. دغه ګټو کې به داسې یو خندکه غوندې وو، موږ به ګړۍ ورته ویلې. په دې کې به دا باران اوبه چې وغورځېدې ډنډ به په کې ولاړې، او دې نه به د هوا مرغان هم راتله خوړلې به، دا د غرو زناور به هم چې خوړلې، نو موږ ته به دا مشرانو بعضې بعضې کیسې کولې چې دا هندوستان کې کوم ډاکتر وو، بس نس کې چینجی وو، دا اوبه چې وو چکلې دا چینجی چې وغورځېد دا دوا ده. نو موږ به قصدن هم راتلو، په دې به پرېوتلو، ورځان دا به هم چکلې، هغې کې به چینجی وو، هغې کې به د مرغان مازرت وو، هر شی به پکې پراته وو، او داسې به م وهلې لکه د دوا په شکل باندې. نو خدای پلته ولاکه یا مریضي وو یا پکې شی وو. په خدای چې دا اوس زه ګوره دغه سن ته رسېدلی یم، چې دا اوس زه لغمان ته لاړ شم او دا د باران اوبه ووینم همغه ځای کې، په خدای چې اوس یم چې کوم درو د زړه مې تېنه نه بدېږي، ښه ځیګه اوبه وي، دا د باران اوبه ډېرې خوندوره مې چې کوم.
ډاکټر حاجی قلیمی هم له ډېرو کسانو نه دا اورېدلي چې وایي پلار نیکه یې د ویالو له اوبو نه کار اخیستی، کوم تاوان یې نه ورته رسوه.
دا د یو چا صحت د بل چا د صحت، یو چا اندام او باډي د بل چا صحت او باډي او اندام سره فرق لري، مقاومت فرق لري. همداسې چې ظاهرا یو سړی فرق لري، یو ضعیفه دی یو قوي دی، همداسې داخلي بدن چې دی څه کاغه هضمي سیستم دی، تنفسي دی یا بل سیستم دی، دا هم د یو انسان تر بل انسان پورې فرق لري. د هغه کاکا یا د هغه ترور د صحت به ښه، مقاومت به لوړ وي، هغه به نه مریضېدله. نو ته خو اوس هغې سره مقابله مه کوه، هغه د هغې زمانې خلکو، موږ د دې اوس پړاو خلک یو. زموږ مقاومت د هغوی له مقاومت سره ډېر فرق لري. په هغه وخت کې نفوس او خلک کم و، څومره چې نفوس ډېرېږي د دوی بقایاوې یا د دوی دا کم استفاده چې له شیانو څخه کوي دا هم ډېرېږي. دغه کم ډیرانونه، دا کم ګندګیګانې چې دا اوس موږ او تاسې په کابل کې ګورو یا په اطرافو کې هم ګورو، دا څومره پلاستیکونه چې استفاده کېږي، پخوا پلاستیک نه و، ګنده او خراب شیان چې اوس څومره معمول دي هغه وخت کې خو نه و، همدغه خراب شیان دي چې بیا بالاخره اوبو کې غورځېږي، اوبه چې راځي موږ ترې استفاده وکړو بالاخره زموږ صحت ته ضرر رسوي. نو ښه خبره دا ده، پخوانی خبرې په خپل ځای پرېږدو، هغوی او خپل صحت دی. راځو د نن خبرې ته، مونږ او زمونږ صحت. کله هغه اوبو څخه تا استفاده کړې، آیا صحت دې ښه دی؟ آیا ته په هفته کې دوه درې ځله ډاکټر ته نه ورځې چې زه سالم؟ خامخا ورځي. نو د دې په خاطر چې دغه احسانات دغه امراض راکم شي، ښه خبره دا ده چې هغه اوبه چې رنګ او خوند او بوی خپل د لاسه ورکړی دی، ولو که معدني اوبه هم وي، ولو که په بوتل کې هم وي، چې خپل خاصیت له لاسه ورکړی او له دې اوبو څخه باید استفاده ونه شي. نو ښه خبره دا ده چې دا اوبه ښې جوړ شي او بالاخره بېرته سړې شي، استفاده وشي دې ته.
که خلکو غواړي نو دوی کولی شي چې ځان ته د څښلو پاکې اوبه برابرې کړي. دا چې څنګه؟ د لوګر له اوسېدونکي خطاب نه مو پوښتلی دي.
موږ د چکلو لپاره علیحده لکتای ده ښځې ورځي ګاډی هم چېر ډکوي کور ته مړو چکلو ته چای هر شي استفاده کوو او د مالو لپاره یو ډنډ ده چې هلته مال اوبه چکي او بیا د کالیو مینځلو علیحده ده درېیم قسمت ده چې هلته د صابون اوبه هېڅ باید چې هغه اوبو سره ګډې نه شي چې هغه پټۍ ته ځي ځکه هغه ضرر ده فصل وچوي او بعضې خلک وي هلته چې په صورت عموم دا کور کوټه او جارو کې هم بیلې ته واچوي چرګ مردار شي چرګوړي مردار شي د هغې خراب شي کچالو پیاز د هغه هر شی دا فرد نکسی او ډیران ته په بیل کې چې خو باز دغه کارونه سي ځکه کته خلک سي وبچ کې غوي نه خبر سره پاسه چې شر روان دي یا د تشنابو نه لونه زیاتره خلکو فرخي دي او د مونږ په چې دا مونږ مانا کړی دي ځکه تر څو سره باندې مونږ باندې ورته وایي تاسو به چیر توای سي باندې له دې باندې چې دا وبر ازي دا ته مونږ میرا ورته وایي دا تعقیب دي چې کور کې دی بیل غړ کې چې دا د خاص او خاشاک او د مواد سي خراب سي دا روانه چوي ځکه دا خپل میکروب د وب خرابېږي نو وب سره مخلوطيږي دا کته راځي خلک
ډاکټر حلیمی هغه کسانو ته چې د ویالو اوبه نه پاکوي وایي چې یو خو د دې کار توان بیرته دوی ته هم رسیږي بل د ډیرو نورو کسانو خیره هم اخلي نو ځکه د اوبو د مردرولو په ځای هغه له نورو کثافاتو نه هم وساتي
په کلو بانډو کې اوسیږي د کې شک نشته چې نفوس هلته کم دی دوی کولی شي چې خپل کثافات خپل چټلي خپل ګند دوی په ویالو کې خوشې نه کړي او هغه کمودونه چې وسرای شوي دي د فضله موادو لپاره چې هغه باید په صحیح ډول سره دفن شي لاندې ورته ځای جوړ شي دوی په یو قسم جوړوي چې هغه پایپ د مواد غایته یا د غایته موادو ویلې خواته خوشی کوي نو له دوی نه مې هم هیله داده چې داسې کار ونه کړي تاروي په ویالو کې کله کله وینځي دوی یا په ویالو کې خوشی کوي دوی څخه مې هیله داده چې له دې کارو څخه ډډه وکړي ځکه چې ښه مسلمان هم هغه دی چې بل کس د هغه له ضرر څخه په امن کې وي
درنالوتونکو اوس تمثيل ټوټه اورو په تمثيل ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوی چې په دې ګرم هوا کې ځان او کالي ژر نه مینځي
خدایا خورې نن مې داسې په سر درد دی او یو رقم مې زړه بد کېږي چې څه درته ووایم
ولې
مېلمستیا ته تللی وم څنګ ته مې یوه ناسته وه چې یو رقم بوی یې ته چې څه درته ووایم
پرون زه موټر ته وختلم سرویس ته یادوم په دې سرویس کې یو رقم بوی و دا سمې پله څرخی دی اوس کښته کېدلی یم نسوی
خورې که رښتیا درته ووایم دا خو مېلمستیا ته تللی وه او ته په موټر کې وې دا هم په هر صورت زه بله ورځ ښار کې روان وم ستړی شوم ګرمي و مهراش دغه پارک چوکی پرته د سوره دی وشه بکینه کینه سم یو بل سړی مې څنګه تراغه کینستو او خورې د دې سړی نه یو قسم بویتلو چې بیخي مې غزه اور د پری خلاړه مغشنه چمن کې کینستو
دی وی خو ګرمي سي دی وی خو ځانون نه میزي دی وی خو اکثر هم د مزي لري بدن یې بوی کی بغل یې بوی کی پښې بوی کی او دې په ځان ته څنګه ګرځ دغه بیا د خپل ځان فایڅه کوي نور پاسه بوی
او خورې اوس خورې را سانتیا وی دي کچېره ناروغ وی خلار دې شي ډاکټر ته کپ خې بوي کې د غې دوا شته ک نور زانی بوي کې د غې دوا شته سپری دي خو هغه دی وخت دی کنه
و هم داس خلک سچ په افتو په دې ګرمي ځانونه نه میځنه خود به بوي چې
کورې اوس خو شامپو او صابون هم دومره قیمت نه دي په هر شی باندې پیسې ورکوي لیف پیسې دي په صابون او شامپو ورکی
هغه خو څه کوي سر او ځان خو نه مینځي کالی خو پاک نه غوندي په هغه صورت کې به داس یو تیز یو بدبوې اتر وهي چې دا د سپګموتې د بوی درشي زړه د سوران وران شي
هغه میلمانه سره غلی وو یو خوی د جرابو بوی وو بلې دغه خطر والی وو بلې د جانو بوی ته چې کوټې ته نن وتم سر را باندې وګرځېد ګرام را ولوېدم زوف می وو
دغه سال
که پاک وي سوتره وي جامې دي پاک وي بوی درنه لانړو یو پردې سره دم چې څنګه کېناستو نیو خبره در سره کوي یو کیسه در سره کوي دا چې کالی دم خیرن وي بوی هم در نزی چې هر څوک د څنګه کېنی یا مجبور شي زیات در تبرې یا مخزر نه واړي بس وي خدای دې ورته نیکه هدایت وکړي
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه
اچھا
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام وزیران او ځنی والیان خو مقرر شوال خوز بگورو چه کڑه جمانه کم زایتا رسیگی اما غد پخوانی حکومت که کڑه کاسی چطی او کزان تا تازه دیگو نپخوی دخ پراون پا پیل که مو ده هیواد تکره مباسر پخپل سر سب را گخته دی چه داوریدون که پچو پختونو بانده دخ پلو تفسیرو زور و ازمائی
دهیوا تکړه مبصر خپل سر صاحب
آه.
او ریدونکو لیکونه را لیکلې دي او څو پوښتنې کړې دي که دوه درې ته ځواب ورکې نو خوشاله بشو
ولې نه دوه درې چې لس دولسو ته به ځواب ووایم
و اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې که د ولایتونو شمیر کم شي ښه دي او که ډېر شي
د ولایتونو شمیر څومره چې زیاتېږي همدومره ښه دي ځکه ډېر خلک به وایي چې د والي صاحب زوی د والي صاحب ورور د والي صاحب د اکا زوی د ماما زوی د ترور زوی او ښای خسور او یا هم کوم بل خپل یم د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو همدومره یې ګټه ډېریږي ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي ځکه څومره چې والیان ډېریږي همدومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي
ښه ډېر ښه
په دې ډول به د بېکارانو شمېره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې څو سوه والیان لري او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه دی او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالۍ بدلېږي چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي
خپلسر صاحب اوریدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده
څه یې پوښتلې دي
اوریدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو ویریږي
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې د قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ورته هېڅ هم نه ښکاري تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یا رمبه یې هم څنګ ته ایښی وي نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غوسې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه
د قصاب خو له سرو سترګو تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وی
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي
هو د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډېر زیات خطرناک دي پام ورسره کوئ
نو څه پام به ورسره وکړي
پیسې پیسې مخه نیولی شي هغه هم چې بیا ډالر وي د قلم څوکه یې داسې راماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي
په خپل سر صاحب اوریدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي له همدې امله ځای پر ځای ولاړ او ملي وحدت یې برقراره کړی
بدل
ملغالری
په درې کارونو کې له چا سره سلامه کوه
په رشوت اختلاس او چاپلوسۍ کې
شاعران درې زړونه لري
یو یې د ځان لپاره وي بل یې د معشوقې لپاره او دریم یې د شعر لپاره
ښاروالانو درې ګټې وکړې،
یو یې شهرت، بل یې رشوت، او درېیمه یې څو نمرې ځمکې.
چې ډاکټر ته ورتلې له درې شیانو مه وېرېږه،
له انتظار، فیس او مرګ نه.
تکړه لوبغاړي په درې ډوله دي،
رسمي لکه چاپړوسان، نیمه رسمي لکه دلالان، او غیر رسمي لکه دوکانداران.
درې شان په ښه بیه خرڅ شول،
سوله، بیا رغونه او اداري اصلاحات.
د حکومت لوړ پوستونو درې شانو چارواکي لیونې کړي،
ډالرو، موټرو او سفرونو. مینتوب هر وخت خوند کوي، خو د تیرو عمر مینتوب لا بل خوند لري، په دې شرط چې معشوقه وي پکې. له همداسې یوې لنډې مینې مو خبرو.
یوه شپه چې د قمبر لالا خوب تښتېدلی و او ښځه یې هم د باندې وتلې وه، نو په چورت کې تللی و، ځکه چې نوې ښار ته کډه راغلې وه او لا ډېر مشکلات یې په مخ کې و، چې په همدې وخت کې یې موبایل ته مسیج راغی.
ګرانه، باور وکړه چې یوه شیبه مې هم نه هېرېږي، او دغه چورتي څېره و وچې شونډې مې د په زړه کې چړې وهي. له همدې امله لکه د تا غوندې د ما هم خوب تښتېدلی او لټ پلاټ اوړم.
د مسیج په لوستلو قمبر لالا په خپلو سپینو بریتونو کې وخندل او زړه یې لکه د ماشوم ټوپونه ووهل، خو دې ته حیران شو چې دا لا کومه لیونۍ ده چې له ده سره مینه لري. چې د موبایل ساعت ته یې وکتل، د شپې 12 بجې وې. یو سوړ او سیلی وښکه، او بیا یې په دې زړه ته تسلي ورکړه چې خلک وایي د ښار نجونې ډېرې له مینې ډکې دي او له هر چا سره مینه کوي. له همدې سره یې په مسج لیکلو پیل وکړ.
ګرانې، نه پوهېږم چې څوک او له کومه ځایه مسج رالیږي، خو ښه به دا وي چې آرامه ویده شي. په مخه دې ښه.
څو شېبې به تېرې شوې نه وې چې په موبایل کې دغه مسج راغی.
ګرانه، پوهېږم چې ته د ما مینې له خوبه ایستلی او لکه د ما په بستره کې لټ پلاټ اوړې. پوهېږم چې همدا اوس د زړه د ما په مینه کې ټوپونه وهي.
قمبر لالا چې مسیج ولوست، نو بیا یې په غیر ارادي ډول په شونډو خندا خوره شوه. په بستره کې اړخ پړخ واو او دا چورتې وهه چې دا به نجلۍ وي او که کونډه. خو بیا حرص غلبه پې وکړه او ډېر باور یې دا و چې نجلۍ به وي، ځکه نجونې تر کونډه زر مینېږي. اخوا دیخوا یې وکتل چې میرمنې رانشي، او بیا یې موبایل راپورته کړ او د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې، په رښتیا چې دا څو ورځې مې په زړه کې د چا د مینې اور بل دی او خوب مې تښتېدلی دی، خو یوه پوښتنه درڅخه کوم، او هغه دا چې څو کلنه یې او کوم رنګ دې خوښېږي؟
سمدستی د مسج ځواب راغی.
ګرانه، ښه پوهېږي چې یوه میاشت وروسته 4 کلنه کیږم، او باور لرم چې کلیزې ته به مې هم راځي.
د قمبر لالا زړه ته پوره ولوېده چې په رښتیا هم کومه نجلۍ مینه ورسره کوي، خدای نه دی خبر. او زړه یې په دې قانې کړو چې وایي زړه چې مین شي ښایست نه غواړي، او خوب چې راشي بالغ نه غواړي. لبړستنې راوچت شو او نیغ د هندارې مخې ته ودرېده. سره له دې چې بریتونه او شقیقې سپینې شوې وې، خو بیا هم ځان ورته ځوان ښکاره شو، او په زړه کې یې تېره شوه چې ښایي د همدغې مینې تاثیر ووي چې ویښتان یې مخکې له وخته سپین شوي دي. یو سوړ او سیلی وایست، او تیرې څو ورځې شپې یوه یوله نظره تیره کړه چې څنګه یې خوب وتښتېده. له خلکو ګوښتوب یې زړه ته لاره وکړه، او له خپلې ګرانې میرمنې سره یې مینه کمه شوه. قمبر لالا کرا کرا دې پرېکړې ته رسېده چې په رښتیا هم د چا په مینه کې کېوته، او نور ترې ځان نشي ژغورلی. ناڅاپه د مسج په لیکلو لګیا شو.
گرانی، باور وکه چې ما هم خپل زړه تا ته درکړ، او خدای دی وکی چې لکه د ماشومان لوبې ورسره ونه کی، خوشاله او خوښي وساتي. خو له دې هر څه مخکې غواړم ښکلی او له مینې ډک غږ دې واورم، نو که همدا اوس زنګ راته ووهي ډېر زیات به خوشحاله شم.
څو شېبې به نه وي تېرې شوې
چې د قمبر لالا د موبایل زنګ وکړنګېده او له دې سره د قمبر لالا زړه ټوپونه ووهل او لاسونه یې پر ریږدېده شول. مخې سور شو او زړه نازړه شو چې څه وکړي، زنګ ته ځواب ورکړي او که خو ډېر ژر دا احساس پې غالب شو چې اوکې کړي او خپل لیدلی خوب رښتیا کړي. او چې کله یې زنګ اوکې کړ نو له هغې خوا یعنی د ده د کوټې د کړکۍ نه د ده د مېرمنې غږ راوچت شو.
ګرانه،
او له دې سره یې یوه درنده چپلکه په سر ولګېده. د مېرمنې چې غبرکې اوښکې په مخ را روانې وې وویل،
اوس پوه شوم چې څنګه دې دا څو ورځې له ځانه مجنون جوړ کړی دی او ټول ورځ یوازې په کوټه کې پروت یې، دا خو مینچه وایې که نه.
او له دې سره قمبر لالا هم پوه شو چې مسیجونه یې ورته مېرمنې رالېږل چې دی وازمایي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس، شکریا مرادی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com.